السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د سهار لس بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې موسیقي تزنګل شوې ده د سندرو ملمانه خبرونه خو په پایل کې لند خبري برخلرو او ستاسو پام راړو د افغانستان سیمه نړۍ ورسته یو خبرونه ده عام د خبرونو سرټکی په غزنی خار کې نن سهار موټر بم چاودنی وتنه وجلی او 200 نور ټپيان کړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار دچې اوسنۍ حکومت یې هم ملاتړ وکړي او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. دا هم بشپړ خبرونه. په غزنی خار کې نن سهار موټر بم چاودنی درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت نن سهار په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د چاودنی لزایا تر اوسه پورې د دوی روغتون ته و تنو مړی او د غشان 200 ټپیان ورول شوی دي. همت ویلي چې مړی او ټپیان ټول پوځیان دي. دغه موټر بم چاودنه سهار وختي نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د اسلامي ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د ملي امنیت د 1400 ځانګړو ځواکونو پر قتی شوې وه. کورنۍ چارو وزارت هم پیخه تایید کړې ده خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه کړې ده. او دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پیخه پاړه به وروستي جزئیات وروسته شریک شي. اخوا وسلوالو طالبانو د دې پیخه مسؤلیت منلې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه حمله د دوی د ډلې کار دی او دوی ویلي دي چې دا یو انتحاري موټر بم بریدو چې لامل یې زیات شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت هم ملاتړ وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله له رسیدو هرکلی کوي او دا وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هیواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بالاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ ماڼۍ کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي علي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته به هم په کابینه کې ګډون ورکړل شي. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړه ورسپارل شوی وو. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد تیر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وکړه.
د سیزن په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایرانی سالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14 یعنی څه باندې 2 اونۍ وړاندې 70 افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سین له لارې بیرته افغانستان ته د اوښتو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 وژل شوي، 10 له درکه دي او 10 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یوه نمره ازمکه او یو لک افغانۍ ورکړي او هم یې ژوبلو کسانو سره 5000 افغانۍ مرسته کړي او کاري موقع ورته برابرې کړي دي. لازادی رادیونا خبرونا وری دا هم سو بهرنی خبرونا امریکا متحده ایالتونا و روسیه تا د تنفس 200 مصنوعي دزګاوي ورکوي. امریکا ورسره لهغه د دیمرست ژمنه وکړه چې په روسیا کې په کورونا وایرس دښته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دزګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دزګاوي په کورونا وایرس هغه وخت ناروغانو ته لګول کیږي چې وضع یې خراب وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس دا مصنوعي دزګاوي په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دزګاوي له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیا کې په کورونا وایرس داخته خلکو شمیر 2,02,000 ته رسېدلی چې له ډلې یې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیا تر امریکا وروسته په کورونا وایرس داخته خلکو دویم لوړ شمیر لري، خو د مړو په لحاظ په ټیټه درجه کې دی. او د ایران پارلمان د اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لري کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون رئیس مجتبی زنور ویل چې د سیالیو د بندیز د لري کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم منله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی وار د ایران جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب هم تعلق شو. د خبرونو پای. آزادی راډیو نوري درنو اوریدونکو، لکه اوړاندې مو چې ویل دغه یو سات خبرونه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې یو سات کې موسیقي خبريږي، د سندرو میلمانه خبرونه، خو لنډه خبري برخه لرو. لومړی رپورټ یې راخلو. ل امریکا متحده ایالاتونو تر نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو د افغانستان سیاسي توافق ستایلی او ویلې خولې چې په مټ یې بین الافغاني خبرې پیل او حکومت ولي لاغښتل شي. تیره ورځ په ارګ ماڼۍ کې دوه سیاسي سیالانو، ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر ټاکل شوی او د هغه د ټاکنیز ټیم غړو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شوی دی. په دې اړه بشپړ جزئیات سفی الله ستانکزی په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسېدو لپاره آن له افغانستان سره د $1,000,000,000 مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروستی تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یک شنبه په خپل ټوټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلی ترڅنګ یې یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په سر په تلف شوي وخت متاسفه دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی، اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره سمدستي خپل $1,000,000,000 مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي، ممکن امریکا په 2023 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1999 کال د دلوي په 9 د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او وی ویل چې په خپله ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغسې وشول، ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل، ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو، ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا 3 پرلپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ورپه غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان د ملی مصالحه د عالی شورا رئیس محترم دکتر سپ عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوارستم کې د دې فرصت کې آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو میاشتو کړکیچ وروسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د لمنځوړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښوولي چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښوولي چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحا کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوې او همي ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغانی خبرو پیل، د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحتي شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لور ته یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو او ښاروالیو د انتخاباتو په شان ځینی ژمنې هم کړې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ عصمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې ده.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري. ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یوې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی و که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دوه خواوی د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه